اني سبب وسني حالات غني چې سړی پکې دا پریکړه نشي کولای چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو لړل یو دی چې ډیر څه په ذهن کې دي، خو وايي حالات مناسب نه دي ځکه همداسې ګرځي.
تر اوسه پورې خو کوم کار نشته، د کار په باره کې داسې فکر کوم چې طرحې ډېرې لرم، پلانونه ډېر لرم، خو نشي کولای چې موږ عملي کړو. د عملي کولو لپاره موږ دا زړه نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې عملي کړو. په دې خاطر چې اوضاع او د هغو شرایط دوه هلته ایستلی، دوه هلته اړ کړی یو، چې یو پلان نشي جوړولی د ځان په باره کې. یو کار باندې اقدام نشي کولای چې موږ یو کار شروع کړو، ځکه چې حالات هم صحیح نه دي.
آغا ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال ځان ته یو پلان جوړ کړی وو او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسیدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي. یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې وخت کې نوروز ته فاتوې، ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورمن ټاکله، اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو غل لپاره بیا ما لنډ مهال او اوږد مهاله پلان، یعنی اوږد مهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل شوې، کمپنۍ هم جوړه شوه، یو ټیم هم جوړ شو او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بېرته رارسېږي کار هم وخت ولاړ. هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانی ولایتو کې خلاص کړي. نو څه سیما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یو کار د کولو نیت کړی وو، خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو پلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده نه کړم او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي پلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې په ارمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده هغه پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسیدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخې ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هیرې نشي.
د دې پلان ته د رسیدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته پنځه ساعته په ورځ کې ټاکلی د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنا لري چې زه خپل هدف ته نشم رسیدای. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې مطابق په مخ کې ځم.
دا غ ملک سهار په باور که څوک واړی پلان جوړ کړي او خپل پلان کې بریالی شي نو له هغو فرعي کارونو بندرونو او هسې ګرځېدا څخه د ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید ځوان ټول برخو ته انتقال شي. یعنې که ته سوشل میډیا ته راځي هلته هم باید تا له کار سره تړلی وي. که ته غواړې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې دا هم باید تا له کار سره کومک وکړي تر څو ته خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده یو بانډر ده که زه نه سم هلته به څه وسي خو یوه چوکۍ خالي نه ځم، ځکه که دلته پات سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا د ته ورته مسایل چې هلته ما موجودیت هم نه موجودیت به ځکه ورځم په دې اساس باندې بیا رشد زیاتېږي او ته بالاخره د ورځې تشپې ته د ټولو برخو ته د کار انتقالېږي.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځان ته منظم یو کلن پلان جوړولی شو، د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي، په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي. د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر ځوانان ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي هغه د ژوند واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 80% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کېږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول دی.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې صاحبونه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي وي. دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که و نوایم چې سل په سلو کې حداقل ویلای شم چې 95% کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، که د فیصدۍ لمخې ووایم دوی 0.001% هم د کامیابو خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او له خپل وند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کینني، خپل دې د ځان په ورتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملی کولو وسی ولري
او برنامه را تر کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، خو دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصد ورسوئ. تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خی چاري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په وروستیو وکیل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 6 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس استودیو ته رابللې. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو چې د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول
ارزوئ؟
لومړی مننه چې زه مو دلته راوبلم.
بلالم ترسو ساسو لاوریدونکو سر خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمه یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو، سیمه ایزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شوی دی.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښیي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
speculation I think it's more important. دا یو
فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې سویل شوی او سبا درامینځ شي، او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده، او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامي وي او یا هم بل لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador. At the beginning of
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به څه وي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړې ډیرو معلوماتو ته ولاړ شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسې په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade, so Russia and
Russia yavine me lasize Russia aw Iran da Afghanistan pa jagra ke khel kee Russia hamla de amal andekhmana da che pa Afghanistan ke Daesh faaliyat lari fikr na kawe da Russia pa las wahane ya mudakhale sara ba da terrorism pa wadan de mubariza la udda o pechale shi
involvement of any outside
pa Afghanistan ke da terrorism pa wadan de har bahrani hiwad mudakhala ba da afan hukumat pa mulatal tar sara shi khutar kuma zay che za pohig ma afan hukumat Russia ya Iran ta de ځنه دا ورکړي موږ د روسیا او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسولیتونو نه اوږي خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
یا خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده کچیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې خکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیه نشي کولای په دې کې داخله شي. ترکومي چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هیله منم چې روسیه په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
Yeah, and finally
the Nowruz pa darshal ke waadam afghanano tasas paigham ularam ka saham uranwayna da khay che yozal bia ba jagre tawdeshi talibano ham da jagre la para tayari niwali de taso su paigham war kawal waade afghanano ta.
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داده چې د سولې او کال ووسی. دا د هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټینک یو ویری مچ.
ټینک یو. تشکر.
بے اسرے یو دخل کو چا تیرا خوخدا چا ملکن دا چا کوئیتا خوخدا سوک بیسا سوک بیسا خوخوی زما دا ٹولا 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 پختن خوا خوخدا زما دا ٹولا 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 پختن خوا خوخدا شم کلمہ زار دے شم کلمہ د پختو سندر ولے کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولے کا زار دے شم کلمہ